ستړي مشي دا مشال ریډیو ده دا محل په پیښور کې د ماخام 15 بجې په کابل کې 5 مې دي په دې خبري سات کې موضوع مجید بابر هر کله کوم په دې غړې کوم د قبایلو پښتونخوا افغانستان او نړۍ پاړه ل راپورونو سره سره شننې او تبصری هم راوړې دي خو لومړی د سیمې او نړۍ خبرونه ل ملیحا امیرزاده
السلام علیکم ته ټولو اول د خبرونو سټکی د افغانستان په کونړ کې په یو مشکوک ډرون حمله کې د تریکی طالبان پاکستان د یو مهم مشر د پنخه کې دوه غنګوسی دي د گوادر اوسیدونکو د خپل غوښتنو پاړه تر حکومتي ژمنو وروسته یو میاشتنی احتجاج ختم کړی دی او د امریکا ولسمشر د کورونا وایرس د اومیکرون بڼې پاړه په داسې حال کې خبرداري ورکړي چې د عیسایانو اختر نږدې دی د افغانستان په کونړ صوبه کې په یو مشکوک ډرون حمله کې د وسلوالې ډلې تریکې طالبان پاکستان د یو مهم مشر په نخښه کېدو غنګوسې دي د پاکستان په قبایلي سیمو کې استخباراتي سرچینو نن مشال ریډیو ته ویلي د دسمبر په 14مه د کونړ د شلتن ولسوالۍ په چوګام سیمه کې بې پایلټ الوتکو د تریکې طالبان پاکستان د یو مهم مشر په کور ډرون برید کړي سرچینې وایي په حمله کې پاکستاني وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې خو کره شمېره نه ده معلومه تر دې دمه له آزادو چینو دا نه د تایید شوی چې د برید نوعیت سو خو افغان اسلامیک پریس ته ځایي خلکو په حواله لیکي لوي جاړې معلومیږي چې دا یو ډرون برید وو افغان اسلامیک پریس په کابل کې د طالبانو د مرستیال ویان بلال کریمی له خولې لیکلي چې په کونړ کې ډرون برید نه دی تر سره شوی دی وایي البته د غلطه د پاکستان لخوا توغندي وشتل شوی دی د برید د وسلوالو طالبانو لخوا پاکستان سره د ډزبندۍ ختمولو د اعلان یو اونۍ وروسته تر سره شوی دی د گوادر اوسیدونکو د خپل غوښتنو پاړه له حکومت سره تر موافقه وروسته یو میاشتنی احتجاجي پرلت ختم کړی دی د بلوچستان وزیر اعلی میر عبدالقدوس بزنجو په مشرۍ یو پلاوی پرون په گوادر کې د حق غوښتونکو تحریک لمشر مولانا هدایت الرحمن سره ولیدل بزنجو ویل د پرلتوالو غوښتنې جایز دي چې حکومت به پوره کوي
دا ٹرالنگ د مخنیوي لپاره لمخکنه اعلان شوی دی او نن اعلان کوم چې په غیر قانوني توګه ٹرالنگ کولو ته اجازه نه ورکول کیږي او کب نیوکو ته زیان رسول ذمہ دار به کمشنر وي ما ته باید هیڅ ډول شکایت ونه رسي
د اعلی وزیر تر ډاډګیرنې وروسته مولانا هدایت الرحمن د خپل یو دیش ورځنی پر لت ختمولو اعلان وکړو په گوادر کې د زرګونو مظاهره کوونکو تحریک لومړی غوښتنه په سمندرګي کې د لویو کښتو له لارې د مایانو پر نیولو بندیز لګول وو دوی هم دا راز په سیمه کې د امنیتي پوستو ختمولو د پرلتوالو خلاف د مقدمو ختمولو د پرمختیايي چارو او له ایران سره په پوله د سوداګرۍ لپاره د سهولتونو په ګډون نورلس غوښتنې لرلې د اسلامي هیوادونو همکاري او سازمان د عمومي منشي مرستيال ویلي چې د اسلام آباد په فوکولاده غونډه کې به د افغانستان په حالاتو یو مهم او جامع پریکړه لیک وړاندې کیږي طارق علي بخیت پرون په اسلام آباد کې له پاکستاني رسنیو او دولتي ریډیو سره په خبرو کې ویل د دسمبر د 19مې کانفرنس هدف له افغانستان سره د بشري مرستو پاړه ستراتيجي جوړول دي بخیت دا سرګندونې پر داسې مهال کړي چې د اسلامي هیوادونو همکارو د سازمان د مشر حسین ابراهيم طه په ګډون د 50 سوغړو هیوادونو د بهرنو چارو یو شمیر وزیران اسلام آباد ته رسیدلې دي سعودي عرب دا غونډه وربللې ده چې کوربای پاکستان دی او ټاکل شوی چې د طالبانو د حکومت د بهرنو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم پکې ګډون وکړي په پاکستان کې د کورونا وایرس ته کنټرول او سار کامی ادارې ویلي چې د هیواد په تعلیمي ادارو کې د ژمي چټیانې د جنوري له درېمې نه پیلېږي دا به پرته له هغو سیمو وي چې د سخت موسم یا لوګي یا سموګ نه غیزمنی شوې دي ان سی او سی دا پریکړه نن د منصوبه بندۍ او ترقیاتي چارو وفاقي وزیر اسد عمر په مشرۍ په یو غونډه کې وکړه تر دې مخکې د نهې په ورځ د تعلیم وفاقي وزیر شفقت محمود ویلي چې د وفاقي او صوبایي سیکرټریانو په ملاقات کې وړاندیز وشو چې د ژمي رخصتۍ د دسمبر له 15مې نه جنوري تر سلورمې وي د کورونا وایرس د کنټرول او سار کامی ادارې ویلي چې د جنوري له درېمې د رخصتیانو د پیلولو پریکړه په دې خاطر کړې چې په تعلیمي ادارو کې د زیات نه زیات شمیر زده کوونکي ویکسین شي دا کورونا وائرس نوې بڼه اومیکرون په داسې حال کې په تیزی سره خپریږي چې د عیسایانو اختر یا کریسمس په دویم ځل لپاره د وبا پر مهال تیریږي. په عین حال کې ساینس پوهان د وائرس د نوې بڼې په اړه د ښې پوهې ترلاسه کولو په لټه کې دي. د امریکا ولسمشر جو بایډن د ډسمبر په 14 خبرداری ورکړ چې د کورونا وائرس اومیکرون بڼه په امریکا کې د خپرېدو په حال کې ده او یوه نوې چپه یې رامنځته کړې ده. نوموړي وویل دا هر څه په داسې وخت کې کیږي چې د کورونا وائرس ډیلټا بڼې له امله ورلمخه نوي کیسونه او له کووډ لس ناروغۍ مړینې زیاتې دي. بایډن وویل چې په ژمي کې به ناروغۍ او مړینې د هغو کسانو لپاره زیاتې وي چې واکسین شوي نه دي. نوموړي له خلکو وغوښتل چې څوک واکسین شوي دي درېیم ستنه دې ولګوي او چا چې واکسین نه دي لګولې ځان دې واکسین کړي. تر اوسه د اومیکرون په اړه زیات معلومات نشته، خو روغتیایي چارواکي وایي چې دا د ډلټا بڼې پرتله زیات خپرېدونکې ده. دا د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه در تازه مونږ همکاري مليحة امیرزاده وړاندې کول. د دې روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات ده. دي د گوادر اوسیدونکو د حکومت غوښتلو په مخه خپل یو میاشتنی احتجاجي پرلت له حکومت سره تر موافقې وروسته ختم کړی دی. د 19 دسمبر بلدیاتي ټاکنو په اړه د اولس دا تمیدي
منگ تو بو او دا سرک بوشی بس غاٹ مطلب منگ دا دی دا سرک نا منگ تو بو تا دیر تکلیف تیر سپدی.
په پیښور کې د آرمی پبلک سکول په برید کې د وجل شو د ووم تین د پرونی غونډې ګډونوالو له حکومت غوښتي چې وسلوال عدالت ته وړاندې کړي.
قاتلان چې کوم دنو اغستا بیخی ڈکلیئر دي او کا پی ایف آئی آر یا پانسیکا یا دی دغه اډر او کا.
د پاکستان حکومت وایي د قبایلي سیمو کورونو ته د انټرنیټ رسولو په پروژې کار پیل کړی. خو د هغو سیمو اوسیدونکي وایي ځینې ځایونه ان د موبایل ټلیفون شبکې یا نیټورک هم نه لري.
په لرو پرتو سیمو کې اوس هم سلولر انټرنیټ شتون نه لري، بلکې انټرنیټ خو پرې دا چلتا د موبایل سیګنل هم کار نه کوي.
نور راپورونه هم لرو د مشال تر څنګ اوسه. تاسو مشال ریډیو ته غوږی زمونږ د خبرونې هر ورځ د سهار د 9 نه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې نه خپنی غوري. د دې تر څنګ زمونږ د خبرونې تاسو زمونږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې لوستلې او اوریدلې شي. د سر راپور ته ورو، د بلوچستان په ساحلي ښار گوادر کې د حق غوښتونکو تحریک او د حکومت ترمنځ یو تړون شوی دی. له پرونی موافقې سره سم حکومت د تحریک زیاتره غوښتنې منلې دي. د صوبې اعلی وزیر عبدالقدوس بزنجو پرون په گوادر کې د پرلت له مشر مولانا هدایت الرحمن سره ولیدل چې تر هغې وروسته یوې میاشتې احتجاج ختم شو. په عین وخت کې د پلانونو چارو وفاقي وزیر اسد عمر هم گوادر ته ورغلی او هلته خبریالانو ته وویل چې حکومت دوه بندونه جوړ کړي چې ورسره به د ښار د اوبو مشکل حل شي. سمت شبنم د نورو تفصیل سره.
په گوادر کې د پرلتوالو او بلوچستان حکومت ترمنځ خبرې اترې پای ته ورسېدې. پرلتوالو له حکومت څخه نونس غوښتنې درلودې او د خپلو غوښتنو منلو لپاره له 15 نومبر څخه په گوادر کې پر احتجاجي پرلت ناست وو. پر 14 دسمبر مازدیګر د پرلت د مشر لخوا هغه مهال د پرلت پای ته رسولو اعلان وسو چې کله د بلوچستان د اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو او د پرلت د مشر مولانا هدایت الرحمن ترمنځ پر یولس غوښتنو تریر تړون باندې لاسلیک وسو. پرلت د وینا پر مهال مولانا هدایت الرحمن څه داسې وویل:
زه هیله لرم چې وزیر اعلی او د هغه ټیم او د هغه سره راغلي نور افسران به د نن تحریری تړون عملی کوي.
مله یقین ہے کہ ایسرا عمل درآمد کرا.
په تحریری تړون کې لیکل شوی چې کبنیونک تبا سمندر ته د تلو ازادي وي. د پسنی اوماړه او لسویاله سیمو کې ک ټرالر ولیدل سول دا غوی په زید به کاروایی کیږي. د بارډر کاروبار به له اف سی یا ملشی زواک څخه ځلی انتظامیه ته ورکول کیږي. د گوادر، کیچ او پنجګور سیمو څخه به غیر ضروري چک پوسټونه او چوکۍ لیر کول کیږي. حکتو تیری کړو باندې درچ کړل سوی مقدمه به ختمیږي او دا غوی د غړو په زید به هیڅ ډول انتقامی کاروایی نه ترسره کیږي. دا د پرلتوالو مهم غوښتنوي چې د بلوچستان د اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو لخوا ورسره پر دې تړون باندې لاسلیک وسو. په لټوال ته د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو په خپل وینا کې وویل
دا ټرالینګ د مخنیوي لپاره لمخکنه اعلان شوی دی او نن اعلان کوم چې په غیر قانوني توګه ټرالینګ کولو ته به اجازه نه ورکول کیږي او کب نیوکو ته زیان رسولو ذمہ دار به کمشنر وي. ما ته باید هیڅ ډول شکایت ونه رسي. تاسو چې څومره غوښتنې دي پر هغې به عمل پیلېږي چې ولس به یې ویني.
د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان په ہدایت باندې وپاکي وزیران اسد عمر او زبیده جلال ته د گوادر د دورې ہدایت شوی وو. وپاکي وزیر اسد عمر پر 14 دسمبر په یو خبری غونډه کې وویل
آج یہاں پر ہم لوگ آئے تھے
نن موږ د وزیر اعظم په ہدایت باندې راغلی یو. مقصد مو دا و چې د گوادر د اولس لپاره چې د وفاق لخوا کمی منصوبې روانې دي هغه سرنګا په چټکتیا سره په مخ یوسو. د وزیر اعظم ہدایت سرګند دی چې د گوادر د پرمختګ سره د گوادر اولس ته خپل خپل پرمختګ سرګند شي.
سب کی زندگی کے اندر یہ بہتری ان کو نظر آئے.
اسد عمر پر 14 دسمبر پر خپل ٹویٹر پاڼه دا هم لیکلی چې د وزیر اعظم په ہدایت باندې ما زبیده جلال او خالد منصور د گوادر دوره وکړه. د بلوچستان د اعلی وزیر د ډلې سره مې په غونډه کې په گوادر کې د ټولو کارونو د کار چټکولو پریکړې وکړې. سمت شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. ستاسو پام یو بل راپور ته راکړم. د دسمبر په 14 د پیښور د ارکایوس کتابتون تالار ته دا غوږ د کوونکو میندې او پلرونه ورغلي ول چې پر آرمی پبلک سکول د 2016 زیږیز کال په وسلوال برید کې وجل شوي وو. په هغه برید کې 120 کسان وجل شوي وو چې زیاتره یې زده کوونکي وو. تحریک طالبان پاکستان د هغې حملې ذمواري منلې وه. په دې اړه پرون په پیښور کې یو غونډه وشوه. په دغې غونډه کې د پښتون ژغورنی غورځنګ د مشر منظور پښتین په ګډون نور فعالان هم ورغلي وو. په دې اړه تفصیل غلام غوث ناورو.
تیر مازیګر د پیښور په ارکایوز لایبرری حال کې د آرمی پبلک سکول د وجل شویو ماشومانو په یاد کې د اووم تلین په غونډه کې د پښتون ژغورنی د غورځنګ مشر منظور پښتین د مشر میلمه په توګه ګډون وکړو او هغه د وجل شویو ماشومانو د میندو او پلارانو د خوښې مطابق د امنیت نه یقیني کولو په ذمهوارو حکومتي او امنیتي چارواکو د ای پی ایس د مقدمې نه درج کولو په سر نیوکې وکړې او زیاته یې کړه. منظور پښتین وویل چې تیر کال د دسمبر په 14 هم په دې ځای کې د پی ټی ایم مخکخ علي وزیر ګډون کړی وو او بیا وروسته هغه نیولې شوی وو او د کراچۍ پولیسو ته حواله کړی شوی وو. خو دوی به د دا ډول قیدونو او بندونو نه یریږي او خپلې هلې ځلې به جاري ساتي.
چې سات سر کال جیلونه وي دا د ای پی ایس شو ادا د نوم ته ځای خایي موږ ستاسو سره او د ټول کام سره هر وخت ولاړ یو. هیڅ کله چې ځانونه یوازې شمېر نه کوي او نه هیله کېږي ما هر څه په مخ څنګه سره روان دي.
غونډې ته مدني پال شکیل وحید الله خان صدا ډول وینا وکړه.
د دې په وینو باندې د لاسونو چې کوم ډول رنګ دي د سوچ او فکر رنګ دي زه به د دې نه سمو تا وکړم چې دا د لاندې چې یو تسلسل سره وو کار چې کوم دی دې ماشومان د صرف دونه سرخرو یو چې موږ یې کړی نه خو شرمنده د دونه یو چې موږ څه کړی نه. نو راځه چې ګرافیک شو ورته لږ پیدا شو ورته او لږ یو دوه کار چې کوم دی د دې ماشومانو د انصاف لپاره چې کوم دی هم ګول ډېر.
د پښتونخوا ولسی تحریک یو غړی ډاکټر شکیل په خپل وینا کې وویل چې دوی ته په ارکایوز لایبرری حال کې د تیر کال په سیر د تلین د غونډې د لمنځلو اجازه ورکولو کې رکاوټونه راولاړ کړي شوی وو خو بیا دوی د عدالت د جج په امر د دې غونډې د لمنځلو اجازه ترلاسه کړو. د آرمی پبلک سکول د وجل شوی یو ماشوم پلار ډاکټر ظهور اوان د وجل شویو ماشومانو د میندو او پلارانو په استازیتوب د غونډې په پای کې وینا وکړه. هغه له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وویل
زه د یو اکلو تازوی شهود عالم شهید اے پی ایس زپلارم چبل زوی زما نشتا 16 دسمبر 2014 راوالی 16 دسمبر نن 2021 د وکالا پکم اذیت پجڑا پ انگولا گانو پ جلسونو پ جلسو پ قیدونو پ دڑکو پ ارس باندې مونږ د دې انصاف د بچو د پاره صرف دومره پ دی وکاله کې وکړل چې زمونږ اواز پ د دې عالی ادارې او عظما پ عدالت کې د چیف جسټس پ شوندو باندې د شهداو د ای پی ایس نوم راغې د عمرانیازی د پرائم منسٹر پ خپل باندې نوم راغې خو بیا هم پ هغه کې قاتلان ډیکلیئر دي مونږ پلارانو چې کم کړی دي کم کمیشن د جسٹس ابراہیم چې لیږلې دي اغا جسٹس گلزار ته په میز باندې پروت دی نو بیا د انصاف اغا بال خو د حکومت د عدالت په کور کې دی نو دې کې خو څه نشته دی مقتولینو او دغه کې قاتلان چې کم دنو اغا ستا بیخی ڈکلیئر دی او کا پی ایف آئی آر یا پانسی کا یا دی دغه اډر او کا
د ای پی ایس د وجل شویو ماشومانو د میندو او پلارانو سره د سیاسي وندونو لخوا هم د غمرازی بیانونه جاری شوی دي او د وزیر اعظم عمران خان لخوا هم د 14 دسمبر په اړه د هغه په ټویټر یو بیان جاری شوی دی چې پکې ویل شوی دي چې پاکستان په کامیابی سره ترګرو ته ماتي ورکړی ده او د شهید شوی ماشومانو میندو او پلاران به مایوس کېدل ته نه پرېږدي. ولهم غوس مشال ریډیو پېښور.
بلدیاتی انتخابات د خیبر پختونخوا په 1900 کې د دسمبر په 19 ټاکنې کې د انتخاباتو شیبه په شیبه حال ل مشال ریډیو.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د جرمنی حکومت په پاکستان کې میشتو رجسٹرډ افغان کډوالو ته 10 سکالرشپونه یا وظایف ورکړي دي. په اسلام آباد کې په پرونی غونډه کې د 50 نجونو په ګډون 10 هغو زده کوونکو ته لپټاپونه ورکړل شول چې د پاکستان په تعلیمي ادارو کې زده کړې کوي. د جرمنی حکومت په همداراز د زده کړو پر مهال افغان زده کوونکو ته هر میاشت 10,000 روپۍ هم ورکوي. په اسلام آباد کې د جرمنی سفیر برنارد اشلیګاک وویل په افغانستان کې وضعیت خراب دی نو نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې په تعلیمي ډګر کې د افغانانو مرسته وکړي. ګوهر مسید د نور تفصیل سره.
د جرمن د حکومت له اړخه د نېشنل ډایلاګ فورم او جرمن هنسډل فاونډیشن په تعاون سره د دسمبر په 14 نیټه باندې په اسلام آباد کې یو غونډه وشوه. په دې غونډه کې 10 اغه افغانان سټوډنټانو ته سکالرشپ ورکړل شول چې کوم د پاکستان په بیلابیلو یونیورسيټي کې سبقونه وایي. په دې اړه د جرمن هنسډل فاونډیشن یو غړي مشال ریډیو ته وویل
د جرمن گورنمنٹ طرف افغان ریفیوجی سکم پی آر ہولڈرز دی سٹوڈنٹس دی پی یونیورسٹیز کی پاکستان یونیورسٹی کی ہے دا پارا یو سکالرشپ تے نو اگے کے خبردار چے پر ایئر 30 سکالرشپ اور کئی نو اگے فنڈنگ بکئی نو اگے دا پارا پراپر لیپ ٹاپ سم ور کئی یو ایس بی ور کئی نور سے گیجٹس تے اگم ور کئی
په دې غونډه کې ګډون کوونکي د جرمني سفیر برنهارد سټیفن شیلاګیک وویل چې په افغانستان کې د بشري حقوقو حال ښه نه دی او ټوله نړۍ ته پکار ده چې د افغانانو سره په مختلف شکلونو کې مرسته وکړي. په دې موکې سکالرشپ اخیستونکي یو سټوډنټ مشال ریډیو ته وویل
زد نگرار د کامیم محمد الیاس کامن قائد اعظم پونتون کی ایم فل کوم په انترپالوجی کی دا یو واځي یو لپ ټاپ ته د تور کی په بنیادی توګه باندې چې هغه د سټډي مکمل کیدو نو وروسته بیرته ریټرن کیږي دوی ته او دا غین بعد منتلی 30,000 سټپن دی او نور اکیډمیک
گوہر مسید مشال ریڈیو اسلام آباد.
تور تمنا
دنیا په وجود کې راغل لګن نشو آغاز شوه د 72 کې د خپل
سوار نوالو لړمانان پورې نکړي دي چې سو اتین سو یا بورډر شو یا څنګه خبر لاړه
اول د خوند لپاره چې دا ور باندې مخته شو بیا ډېر بد حالات سره مخ شي
او تر ټولو خطرناک چې دی دا ټیم د ایس نشه ده. ایس جسمانی طور سره نه خرابي لیکن دماغي طور بالکل مفلوجه کې
د علاج بعد به مجدوی ته یو هنر زده کوو
دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ور زده کړو چې ژوند پر دا طریقه کیږي او د ژوند د هر مشکل سره جنگ پر دا طریقه کیږي.
د مشال رادیو اونیزه خبرونه تور تمونه هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت سهار 10:30 بجې او هر سه شنبه یا نه د مازیګر پر 3:30 بجې ل احمد شاه اعظمی اوریدل شي.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. د پاکستان د پنجاب حکومت د خزو د وضعیت په اړه کمیشن ویلی دی چې په هغه صوبه کې پر خزو د تیری او د تشدد پیښې زیاتې شوې دي. کمیشن د دسمبر په 11مه د 2019 او 2020 کلونو راپور خپور کړ چې په کې راغلي چې په دوو کلونو کې په هغه صوبه کې پر خزو د جنسي تیری او د کورنۍ تشدد تر 2000 زیاتې پیښې ثبت شوې دي. د خزو د حقوقو فعالان فای د خیبر پښتونخوا په ګډون د پاکستان په نورو صوبو کې هم پر خزو د تشدد پیښې کیږي خو زیاتره یې نه ثبتېږي. د پاکستان حکومت تیر کال پر خزو نجونو د تیری د مجازاتو لمحالي قانون نافذ کړی و چې سږ کال پارلیمان د دایمي قانون په توګه منظور کړ. سراج زهیر د نور تفصیل سره.
د زنانو د حیثیت په اړه د پنجاب کمیشن ان سټیټس اف وومن جاری شوی یو رپورټ کې ویلي چې په پنجاب کې د زنانو سره د جنسي تیري او په هغوی د تشدد پیښې زیاتې شوې. د دسمبر په 11مه جاری شوی رپورټ کې ویل شوی چې په ټول پنجاب کې په کال 2019 کې زنانو سره د جنسي تیري او د هغوی پر ضد د کورنۍ تشدد 8,118 پیښې او په کال 2020 کې 8,199 پیښې ریکارډ شوې چې پکې یوازې په لاهور کې 3,022 پیښې ثبت شوی. بل پلو ایکسپریس ټریبیون سپانه خپل یو رپورټ کې ویلي چې د کال 2015 نه تر د کال 2019 پورې په خیبر پښتونخوا کې د زنانو سره د جنسي تیري او په هغوی د تشدد 900 پیښې ریکارډ شوی. خو د زنانو او ماشومانو د حقونو لپاره کارکونکو مدني فعالان وایي د خیبر پښتونخوا په ګډون د پاکستان په نورو صوبو کې هم د زنانو سره د جنسي تیري او په هغوی د کورنۍ تشدد پیښې کیږي خو هغه ریکارډ کیږي نه. په پیښور کې د زنانو او ماشومانو د حقونو لپاره کار کوونکي مدني فعال عمران ټکر په دې اړه مشال ریډیو ته ووي.
دا یوازې د پنجاب مسله نه، دا مسله چې کوم ده نو دا په ټول پاکستان کې شته دی او د وستان ده د ډېر پخوانه ده. دا سیواوالی چې موږ کم ښکاري نو زما په خیال هغې یو وجه دا ده چې د دې کیسز رپورټنګ زیات شوی دی. د رپورټنګ د زیاتوالي بنیادي وجه چې ده نو هغه په پنجاب کې دا ده چې هلته میډیا چې ده نو زیات هم ده او ویجیلنټ هم ده او د هغې رسایي هم شته. او بل خبر دا چې په پنجاب کې خلک چې دین هم کیسز دین او رپورٹ کول اغي شروع کړی دي.
په اسلام آباد کې د زنانو د حقونو لپاره کارکونکو یو بل مدني فعال عاصم ملک مشال ریډیو ته وی د دارن پیخو مخه به هله ونیول شي چې په خلکو کې شعور او پوهاوی را پیدا کړی شي.
معاشرتی طور والی چکم دل تک آئسولیشن یا نور خبری دی
درستیو کی وزیر اعظم عمران خان پدی هواد کی د زنانو او ماشومان جنکو سره د جنسی تیری په پیخو اندیښنې سرګندې کړي وی. همدی ته په کتو وفاقی حکومت د کال 2020 د نومبر په 23مه نیټه په وفاقی کابینه کې د زنانو او ماشومان جنکو د تحفظ لپاره د یو صدرتی ارډیننس منظوري ورکړه چې پکې ویل شوی و چې څوک د زنانو او ماشومان جنکو سره په جنسی تیری پیخو کی ککړ وختل نو داغوی جنسی صلاحیتونه به د کیمیکل په ذریعہ ختمول کیږي. لدی رستو د غبل یا ارډیننس د کال 2021 د جون په 3مه نیټه د قومي اسمبلی لپاره د انصاف او قانون قائمه کمیټې په متفقه توګه منظور کړو.
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خورس خزان ساتلی آسان کار دی. روغتیا نړیواله اداره وای لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي. مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مو وروړي. له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتي. په لاس او غېږ روغبړ مکوي. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ لغړو دي ځان لري ساتي. په یاد ولرئ، احتیاط مو له کرونا وایرس ژغورلی شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو دا خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د نهو نه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې نه خپنه غوړی. اوریدونکو که تاسو څه وړاندیزونه وي، څه تجویزونه وي، او تاسو غواړی چې د هغې په رڼا کې مونږ خپلې خبرونه ترتیب کړو، نو تاسو هغه مونږ سره شریکې کړئ. زمونږ د ټلیفون په نمبرو باندې، زمونږ په ایمیل باندې، زمونږ په فیسبوک، ټویټر او یوټیوب باندې تاسو دغه خپل تجویزونه مونږ ته رارسولی شي. مونږ مشال ریډیو ټولې خبرونه ستاسو د خوښې پر رڼا کې جوړو چې ستاسو خوښي وي، ستاسو هغه ضرورتونه پوره کولی شي چې تاسو یې د معلوماتو د لارې حل کولی شي. نو مونږ به ستاسو د وړاندیزونو، ستاسو د تجویزونو په انتظار یو. تاسو مشال لیډیو ته غوږ کې ستاسو پام یو بلې موضوع ته راګرځوم. د ویسټ انډیز او پاکستان ترمنځ د کرکټ یو ورځنۍ سیالۍ تر هغې وروسته ځنډیدلې دي چې یو شمېر ویسټ انډیزي لوبغاړي په کرونا وایرس اخته شول. د پاکستان د کرکټ بورډ یو مشر سلمان نصیر پرون د کراچۍ په نیشنل لوبغالي کې خبریالانو ته وویل دا سیالۍ به اوس راتلونکي کال په جون کې کیږي. له دې پریکړې سره د ویسټ انډیز لوبغاړي خپل هیواد ته ستنېږي. ټاکل شوی وه چې لومړی 500 اوریدا سیالي سبا شوی وي. دا په داسې حال کې ده چې پرون پاکستان په درېیمه شل اوریدا سیالۍ کې ویسټ انډیز ته په ماتې ورکولو اتلولي په 3-0 وګټله. نیاز علي خان د نور تفصیل سره.
د پاکستان کرکټ بورډ مشر چیف ایگزیکټیو افیسر سلمان نصیر د دسمبر په 14 د کراچی په نیشنل لوبغالی کې یو خبری کانفرنس ته وویل چې د ویسټ انډیز لوبغاړي په کورونا وایرس اخته شوی چې له امله د دریو یو روزنۍ لوبو سیالۍ ځنډولې دي.
سیالی د جون په میاشت کې کال 2022 کې کیږي.
سلمان نصیر ویلی چې د شل وریزا سیریز نوړاندی د ویسټ انډیز درې لوبغاړي د کرونا وایرس ټیسټونه مثبت راغلي وو. تیر شپه د نورو لوبغاړو او د ویسټ انډیز ټیم منیجمنت ټیسټونه مثبت راغلي. یو لوبغاړی په لومبي شل وریزا سیالۍ کې ټپي شوی وو. د ویسټ انډیز لوبغاړي په دې اړه ډیر اندېښمن وو او دوی ته په کوم ځای کې کرونا وایرس لګېدلې د دې هیڅ پته نه لګي. د ویسټ انډیز لوبډلې یویش لوبغاړي درې شل وریزا او درې یو روزنو کرکټ سیالو لپاره پاکستان ته راغلی وو. په کراچی کې یو ځای خبريال او د کرکټ مینوال عرفان خټک وایي
واقعاً پاکستان کرکټ لپاره دا ښه خبرونه نه دي، ځکه چې لدې وړاندې پاکستان کې د پاکستان تجارتي سیالیو لیگ هم د کرونا وروسته ځنډول شوی او بیا هم دغه لیگ په عربي اماراتو کې سر ته ورسول شو. که څه هم پاکستان کرکټ بورډ هڅه کړې و چې ویسټ انډیز کرکټ بورډ یا هم لوبغاړي چې دي د دې لپاره رضا کړي چې پاکستان کې خپل سیریز چې دی هغه سر ته ورسوي، خو ویسټ انډیز کرکټ بورډ او همداسې لوبغاړي چې دی هغه خپه پدی و چې یعنی د دوی په کیمپ کې چې کم کرونا کیسز راغلي، خدای مکه چې اسنه نور زیات کیسز راشي، بیا مخه ته د دوی کریسمس چې کومه خوشحالي دي هغه هم را روانه وي.
د پاکستان او د ویسټ انډیز کرکټ لوبډلو ترمنځ د دریو یو روزنو لوبو لړۍ د دسمبر 14 لومړۍ، دویمه لوبه د دسمبر په 16 او وروستۍ لوبه د دسمبر په 20 د کراچي په نېشنل لوبغالي کې ترسره کیږي. دا لومبه ځل نه دی چې په کراچی کې د کرکټ سیالۍ د کرونا وبا له امله وځنډیدلې. لدی وړاندې د پاکستان کرکټ بورډ لخوا د پی ایس ایل کرکټ شپږم سیالۍ هم بیا د کرونا وبا له امله روان کال د مارچ په 14 د کراچی په نېشنل لوبغالي کې هغه وخت ځنډیدلې وي چې په لوبه کې برخه اخیستونکي ملکی او بهرنو لوبغاړو د کرونا ټیسټونه مثبت راغلي وو. د پی ایس ایل شل سیالۍ د کرونا وبا له امله ځنډیدلې وي او بیا دغه سیالۍ په متحده عرب اماراتو کې ترسره شوی. بلخوا د پاکستان او ویسټ انډیز ترمنځ وروستۍ شل اوریز لوبه د دسمبر په 14 ماسخوتن د کراچی په نېشنل لوبغالي کې ترسره شوه چې پاکستان پکې ویسټ انډیز ته په 2 وکټو ماتې ورکړه او سیریز یې 3-0 سره وګټو. پاکستان د 200 سو اتو منډو هدف په نولسم اوور کې د دریو لوبغاړو په سوځېدو ترسره کړ چې محمد رضوان پکې واتیا او کپتان بابر اعظم پکې نه اویا منډې جوړې کړې. د سیالۍ ګټلو سره پاکستان د ویسټ انډیز په وړاندې د شل اوریزا نړیوال سیالو کې خپل تر ټولو لوی هدف ترلاسه کړی. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمنگ پویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
تاس مشال ریڈیو تا گوگی اوس پختنخوا کی پنیمی بجی کی دن کی دی دا خبرونو لنڈیز دا ملیحا امیرزادہ ناور.
د افغانستان په کونړ صوبه کې په یو مشکوکه ډرون حمله کې د وسوالې ډلې طریقې طالبان پاکستان د یو مهم مشر په نخښه کېدو ګنګوسې دي. د پاکستان په قبایلي سیمو کې استخباراتي سرچینو نن مشال ریډیو ته ویلي د ډسمبر په 14مه د کونړ د شلتن ولسوالۍ په چوګام سیمه کې بې پایلټه الوتکې د طریقې طالبان پاکستان د یو مهم مشر په کور ډرون برید کړی. تر دې دمه له آزادو سرچینو دا نه ده تایید شوې چې د برید نوعیت څه و. افغان اسلامک پریس په کابل کې د طالبانو د مرستیانو بیان کریمی لخلی لیکلی چې په کونړ کې ډرون برید نه دی تر سره شوی دی. وای البته د غلطه د پاکستان لخوا توغندي وشتل شوی دی. د غوادر اوسیدونکو د خپل حقوقونو په اړه حکومت سره تر موافقه وروسته یو میاشتنی احتجاجي پرلت ختم کړي. د بلوچستان وزیر اعلی میر عبدالقدوس پزنجو په مشرۍ او پلاوی پرون په غوادر کې د حقوقتون کې تحریک لمشر مولانا هدایت الرحمن سره ولیدل. پزنجو ویل د پرلتوالو وختنې جایزې دي چې حکومت پې پوره کړي. د اسلامي هیوادونو همکاري او سازمان د عمومي منشي مرستیال ویلي چې د اسلام آباد په فوکلاده هونډه کې به د افغانستان په حالاتو یو مهم او جامع پریکړه لیک وړاندې کیږي. طارق علي بخیر پرون په اسلام آباد کې له پاکستاني رسنو او دولتي ریډیو سره په خبرو کې ویل د ډسمبر 19مې کانفرنس هدف له افغانستان سره د بشري مرستو په اړه ستراتیژي جوړول دي. په پاکستان کې د کورونا وایرس د کنټرول او څارکامي ادارې ویلي چې د هیواد په تعلیمي ادارو کې د ژمي چوټیانې د جنوري له 3مې نه پیلېږي. دا به پرته له هغو سیمو وي چې د سخت موسم یا لوګي اسمان نه اغېزمنې شوې دي. د کورونا وایرس نوې بڼه اومیکرون په داسې حال کې په تیزۍ سره خپرېږي چې د عیسایانو اختر یا کریسمس په د دویم ځل لپاره د وبا پر مهال تیریږي. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون خبرداری ورکړ چې د کورونا وایرس اومیکرون بڼه په امریکا کې د خپرېدو په حال کې ده او یو نوې چپه یې رامنځته کړې ده.
مشال ریډیو ته وګی د خبرونو لنډیز مو د ملیحه امیرزاده نه اوریدو. وزو ستاسو پام یوې موضوع ته راګرځو. د افغانستان د ګوښه شوي ولسمشر اشرف غنی د ملي امنیت سلاکار وای هوډ یې درلود چې د لوی جرګې له لارې طالبانو ته واک وسپاري، خو دا کار ونه شو. حمدالله محب د افغانستان د جمهوري نظام تر سقوط څلور میاشتې وروسته له مشال ریډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل حکومت د واک په وروستۍ ورځ هم غوښتل چې دوهې ته پلاوی واستوي چې له طالبانو سره خبرې وکړي، خو هغوی جوړجاړی ته زړه نه ښه کاوه. طالبان وایي له افغان حکومت سره خبرو ته چمتول، خو هغوی مذاکرات ځنډول. محب په مرکه کې ځینې نورو موضوعاتو ته هم اشاره کړې چې تفصیل یې د اسدالله لودین نه اورو.
د مخکینی ولسمشر د ملي امنیت سلاکار وایي ټاکنې او لکتر لګه لویه جرګه هغه دوه غوراوي و چې دوی غوښتل له مخې طالبانو ته واک ولېږدوي. حمدالله محب چې اوس په امریکا کې اوسېږي د پنجشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل د او یو شمېر نورو پخوانیو مسؤلانو د کابل د سقوط په ورځ هم له طالبانو سره د خبرو په خاطر دوهې ته د تګ پلان درلود. د ښاغلي محب په خبره دوی هغه وخت له خبرو او سیاسي جوړجاړي نه هیله شول چې پوه شول امنیتي ځواکونه یې له کنټروله وتلي دي.
وظیفه را سپارلې وه چې باید د طالبانو سره مذاکره وکړو تر څو داسې یو پروسه د انتقال دپاره واړو په کار واچوو چې په هغې کې د افغانستان او د افغانستان د ولس ګټې خوندي وي. خو متاسفانه هر ساعت وضعیت تبدیلېدلو، داسې یو حالت راغللو چې تقریبا زمونږ نور اردو پولیس او د امنیتي ملي پوځونه هم نور د کنټرول ووته.
محب وایي د امنیتي ځواکونو د له کنټروله وتلو خبره هغه وخت ورته څرګنده شوه چې د غزواکونو په هوایي ډګر کې د ولسمشر د څلورو ځانګړو هلیکاپټرو په چارو کې لاسوهنه وکړه. دا ویلی له دې ډلې یو هلیکاپټر چې غوښتلې په غالب ګمان د دفاع په خوانی وزیر بسم الله محمدی پسې ورشي د امنیتي ځواکونو لخوا وویشتل شو. محب وای د همدی حالت لیدو ورته خو د چې کابل کې پاتشي ممکن محمد اشرف غنی د افغانستان د پخوانی ولسمشر ډاکټر نجیب الله برخلیک سره مخامخ شي. حمد الله محب له آزادۍ رادیو سره ځانګړې مرکه کې د حقانی شبکې له وغړي او د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو له وزیر خلیل الرحمن حقانی سره د خپل ټلیفوني اړیکې په اړه هم خبرې کړې. ښاغلی محب وایي هغه وخت چې طالبان میدان وردګ او لوګر ولایتونو ته را رسېدلي وو د ښاغلي حقانی سره د جوړجاړي په اړه خبرې وکړې، خو په خبره یې هغه ترې وغوښتل چې د تسلیمۍ اعلامیه ورکړي.
د دوی غوښتنه په هغه وخت کې هم دا وه چې تاسو اول یو اعلامیه ورکړئ چې موږ تسلیم یو او د هغې نه وروسته به بیا مذاکره وکړو. نو ما ورته بېرته وویل چې اول سړی مذاکره کوي، بیا د هغې نه وروسته چې هغه کار کوي هغې ته به مخ ته ځي. نو که چېرته اعلامیه د تسلیمي سړی ورکوي، بیا د مذاکرې ضرورت څه شی دی؟ ولې دوی په خپل هماغه پیغام باندې اصرار درلودلو او هیڅ نتیجې ته سره ونه رسېدلو.
حتی مو وکړه چې د ښاغلي محب د سرګندونو په اړه د طالبانو نظر راواخلو، خو زموږ پښتنې ځواب نه شوې. له دې وړاندې بیا طالبانو په وار وار ویلي چې د محمد اشرف غنی حکومت سیاسي جوړجاړي ته چمتو نه وو او د قدرت دوام یې غوښته. طالبانو ویلي دوی کابل ته هم هغه وخت د ګډوډۍ د مخنیوي په خاطر ننوتل چې محمد اشرف غنی ترې ووت. د ښاغلي غنی له تاګ وروسته د هغه لومړي مرستیال امرالله صالح ځان سرپرست ولسمشر اعلان کړ او د مقاومت غږ یې وکړ، خو ښاغلی محب وایي دوی ځکه مقاومت ونه کړ چې ډاډ یې نه درلود.
ما یوه جلسه دایره کړله د وزیر صاحب دفاع، وزیر داخله او رئیس عمومي امنیت ملي، څلور نفره کېنستلو او ما ځینې پوښتنه وکړله چې آیا مقاومت امکان لري که نه لري. وزیر صاحب دفاع دا خبره ډېره واضح کړله چې د دې امکان نشته دی چې مقاومت دې وشي.
حمدالله محب وایي محمد اشرف غنی اوس هم په متحده عربي اماراتو کې اوسیږي او راتلونکي کې به افغانانو ته نور پیغامونه هم ورکړي. ښاغلی محب هم د یو شمیر نورو پخوانیو چارواکو او بهرنیو ډیپلوماتانو په څیر له طالبانو غواړي چې د قدرت د دوام لپاره باید پراخ بنسټه حکومت رامنځته کړي او له فکري او سیاسي پلوه بیلابیلو کسانو ته حکومت کې ځای ورکړي.
بلدیاتي انتخابات د خیبر پختونخوا په ولسو ضلعو کې د دسمبر په 19مه ټاکنې کې د انتخاباتو شیبه په شیبه حال له مشال ریډیو.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د خبرونه په دې برخه کې تاسو پام د بلدیاتي انتخاباتو د یو رپورت په اړه باندې راګرځوم او د خبرونه په دې برخه کې ورزو زمشو ضلعو ته. د درې نو زمشو زلو په شمول د خیبر پختونخوا په ولس زلو کې بعد د دسمبر په 19مه بلدیاتي انتخابات کیږي. د انتخاباتو ته د قبایلي د لو خلک زکه هم زیات خوشاله دي چې دوی به په خپل سیمو کې د نظام په اول وار وویني. خو زیاتره داسې خلک هم شته دوی د نظام نه پیژني. البته وای کاندیدانو ته به رایه ضرور ورکوي. زموږ خبریال شانواز ترګزی د کوزه مومندو په میچنا کې په یو بازار کې د عامو خلکو سره خبرې کړي. راځي چې دا وره
نمشال اړیو قدرمنو اوریدونکو شانواز ترګزیم او ننز دلته د کوزه محمد میچنی په سیمه کې ولاړم. دلته لوی بازار دی، کس کورونا پرچاوي او د پول بازار ورته وینو. په دغه بازار کې شمیر خلک د دوکاندارانو چې کم دی دوکاندارانو ترڅنګ عام خلک هم دغه ځای کې موجودو. کوشش مې وکړ چې دا خلکو سره د بلدیاتي نظام چې کم غوس دغه دلته راځي د دسمبر 15 باندې او دلته په بلدیاتي انتخابات کېږي. ډیر زیات خلک ولاړ دي په دې بازار کې. سو پرځ په خپل ګورم نو ځای په ځای باندې سره یو شنی چنده یو داسې پوسټر د مختلفو کاندید ډټانو یا امیدوارانو هغه هم لګیدل دي. خدای ترڅنګ به دلته کوم ګاډي دی پاغي باندې د غشنته پوسټر لګیدل دي. د خلکو چې کوم ګاډي تیرې کې لازم یو اجنډا یا د کوم کاندیدټ پوسټر خو په خامخا لګیدل وي. چې کوم به دیوالونه دی په بازار کې د مارکیټونو دیوالونه دی خو کې اور سره کورونه دی دکانونه دی پاغه دیوالونه باندې هم ډیر غټ غټ والچا کینګ چې ورته ویل کل شي وي. هر کاندیدټ په خپل نوم لیکلی او تر خپل انتخابي نه خلی کلی دا او دغه ترڅنګ اور سره خپل ګوند نوم هم لیکلی چې هغه د کومه پارټۍ نه یا د کومه ډلې نه ولاړ دی. یو کس دې ستړی مشه لګا
بس خوار مش.
نوم دې څه دی؟
نوم په هات ګل.
په هات ګل اٹھونه را روان دي خبره.
ها
کله دي؟
نولسم تاریخ
نولسم تاریخ دا د څه شي د پاره د خبرې دا څه چللې
والله کې 20 پاتې لګي په دې باندې مونږ خو چې مونږ ته وبو او دا سره کوشي بس غټ مطلب زمنګ دا دي د سرک نه مونږ ته وبو ته ډیر تکلیف دی د سفر
نه د دې ترتیب نه خبره دا سبا نه بل ورځ په نولسم دسمبر باندې چې کوم الیکشن را روان دي دا د څه د پاره دی دا وټونه
وره کې پاتې لګي دې قصې نشي نه جدا کم سمخ کی سازی کی او دغه ایس پاتنه خو چې منګ ته وبوش مړه منګ د دومره تکلیف دی او بو ډیر تکلیف دی
نو وټ خو ورکه چاله کنه
ها ولی نه
دا سیغه ته بس شی ملاوی گستا پورت باندې
ما به نازیم سازی کی چې سب د سشی نازیم سازی
در ده پته نشته
نه نه دا معلومات منګ ته نشته
ډیر خډیر مننه ارون ګل ارون ګل سره مشارکه
خیر علی جی خیر
څنګه خیر جوړ
خیر سي میرا
څنګه ته خو گاډه چله گاډه سر نشته
اشته دی جی ولاله
ها ولاله څنګه د بلدیت انتخابات روان دي کنه دی نظام باندې خوشاله خفه او دا نظام خو پیژنې ک څنګه
او جی ولاله بس اور راوړو د سیډیر خو مونږ په سیاست نه پويغو او راوړو بلدیتي 19 تاریخ باندې دی الیکشن مسلی ډیر دی دی د لارو مسلی دی د سرکونو مسلی دی د وبو مسلی دی وبو کمې دی دلته
مخکې خو به دا سوت چې یو ام ان او یو ام پی او اکثر به مونږ غلط لو هغه به بیا راته زمونږ خلکو کارونه به کول اوس خو به دا د کلی کلی په صد باندې ورکوټ ورکوټ ناظم ناستي او کونستران به ور سره او پورا کابینه به د کلی په صد باندې ناستي د بلدیاتي نظام دلان دی
یاره جی مخکې ما اسلام آباد ته منډي والی یا می کلی ته میمنه په سیمه منډي والی یا می مثال په خبر ته منډي والی نو سم ما دا اسانی چې جب کور ته ورځم ما ته کور کې کار شو جب واړم م ډیر هر وخت ورځم ناس په متایما زما به تمام ډیرې نو دا بلدیاتي انتخابات داد موږ لپاره ډیر اسان دی بهتر
ډیر مننه خوشاله
مهرباني
قدرمنو ورېدونکو دا سي ورځو کوم دکان ته السلام علیکم
وعلیکم السلام
نوم دې څه دی
وسیم
وسیم د کوم ځای
راول کروسین
دا څه دکان دا هوستا روزګار دی د بجلو کار کوي
او یو پی اس سټابلایزر کار کوي
خو یو پی اس سټابلایزر کار کوي دکان کې خو ډېرې دا پوسټم لګي دي ښه
او بس کاندیدیټ ډېر ولر دي
دا خو په دې ور نه دی لګولې مختلف ته لګولې بس چا نه خپل مين اور
او او ټول غم لګولې ما چې څوک خفنی
د نظام باندې خو خوشاله شي روان دی د بلدیتي نظام وکنه
او ولی نو
ولی به خوشاله
مدي کې به سہولت ډیر شي
څنګه
لگا اوس نازم اعلی به بکشی نازم به بکشی د تانی تحصیل من نتړ به 20 را لسی وای کنه او سہولت به ډیر راشي مړو بیا خو دې سرکونو دې غلو ملو وړو وړو دا کورونه بکای
نو وټ ته خو دې برابر وټ ورکه چاله ان شاء الله
او ان شاء الله ورکو
چې خپل خوخه کس
او ان شاء الله وټ په پول کو وټ ورکو
السلام علیکم
وعلیکم السلام
عملګری نوم دې څه دې
زما میر احمد جان نامه ده بنگلو سیدن کې مبر
کب بنگلو مې چې نه وسیدن کې خوشاله سګ میر احمد جان خدای را ته وای چې دغه نظام وسره روان دي د دې مخ کې خدلته لیدل نه د سي نظام وو کنه
یره دا خو بړمبي زلو شو بر چې زمنګ ځکه کې شو بغاټه ست به کېده خو دې وړه ست باندې و شروع شو او ښه خبره ده چې بس د کلی خلک نازمان شو مونږ له دا خبره ولا چې بس ټول سرکونه خراب دي
خو نو کدا نازمان جوړ شین د کاروندګرو په څه فائدہ وشي لخر
نو بس خامہ خبر ده د علاقې خلک ډیر دومره څه خبره وړي کنه چې را بس د کاروندرو له تخمونه او د غبن بیره چې څه د ځمیداری کاروباري بس هغه ولد نوم دی کې یو منډه تر ډبو ان شاء الله
د مشالډو قدرمنو وريدونکو دغه د عام خلکو چې کوم ووټران دي دوی به د خپل خوخ امیدواران ته ووټ ورکي په دې د درنه اجازه غواړم د الله په امان
د مشال ریډیو د خالی ورځی 19 پروګرامونه
تورتمونه
په لسنیمو بجو
سازونه زنجیرونه
په پاوکم یو لسو بجو
د کرخې په غاړه
په دولسنیمو بجو
سندرې جادوګرې
په ایونیمه بجا
روختیا او درملنه
په دونیمو بجو
پام کوا
په درینیمو بجو
د مشال رادیوي مجله
په څلورو بجو
سروې
په څلورنیمو بجو
تاسو مشال ریډیو ته غوږی ستاسو پام یو بل راپورټ تر لګردوم د پاکستان حکومت داوه کوي چې په قبایلی سیمو کې د یوې نوې پروژې په عملي کولو کورونو ته د انټرنیټ رسول پیل کړی دی خو د خلکو وایي لا تر اوسه هم بشپړ انټرنیټ لري او د دې پرتو سیمو اوسیدونکي د انټرنیټ د کارولو لپاره سرکاري دفترونو ته ورځي د انټرنیټ نشټوالی زده کوونکو ته هم ستونزې جوړې کړې دي په دې اړه بشیر ګواخ راپور برابر کړی
د پاکستان حکومت وای په قبایلی ضلعو او د خیبر پختونخوا په ځینو لرو پرتو سیمو کې د فایبر اپټیک کیبل په بشپړېدو سره خلکو ته تیز انټرنیټ ورکړی دی. د مواصلاتو وفاقي وزیر مراد سعید د دسمبر په 14 په اسلام آباد کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې د دې پروژې په بشپړولو لا همکار روان دی، خو په وینا یې چې ډېرو هغو سیمو ته انټرنیټ رسېدلی چې پخوا پکې نه وو. د وایي زموږ چې کومې زم شوي ضلع دي هلته 900 کیلومتره فایبر اپټیک کیبل غځول شوی دی. پر دې سربېره موږ په سوات شمالي علاقه جاتو او دیر کې هم د انټرنیټ ورکولو کار پیل کړی چې دا منصوبې به په شپږ یا اوو میاشتو کې پوره شي، نو هلته به هم تیز انټرنیټ خلکو ته ورسېږي. قبایلي سیمې په 2013 کال کې په خیبر پختونخوا صوبه کې شاملې کړل شوې. هغه وخت حکومت اعلان کړی و چې د پاکستان د نورو سیمو په شان سهولتونه به قبایلو ته هم برابرېږي، خو ځایي اوسېدونکي وایي چې د ژوند د نورو بنیادي اسانتیاو تر څنګ انټرنیټ او موبایل سیستم هم په بشپړ ډول نه دي فعال شوي. د خبر یو زده کوونکی حارث شینواری چې په پېښور پوهنتون کې سبق وایي د دسمبر په 14 مشال ریډیو ته وویل چې لا هم خلک سرکاري دفترونو ته د انټرنیټ په استعمال پسې ورځي، ځکه چې نت په عام ډول په کورونو کې نشته دی.
په ضلع خیبر کې په لرو پرتو سیمو کې اوس هم سلولر انټرنیټ شتون نه لري، بلکې انټرنیټ خو پرېدا چلته د موبایل سیګنل هم کار نه کوي. بل خبره دا ده چې په کومو سیمو کې چې انټرنیټ کار کوي نو هغه هم انټرنیټ تیز نه دی، هغه لا 4G ته نه دی اپډیټ شوی، اوس هم هماغه زوړ د 2G یا د 3G سیټ اپ کې دی. او که چا ضروري کار وي نو هغه په دې انټرنیټ باندې نشي کولای چې خپل کار پوره کړي، نه هغه آنلاین انټرویو ورکولای شي، نه آنلاین امتحان کې پر باور کولای شي.
د ځینو قبایلي ضلعو انتظامیه په 2014 کال کې د عامه نظم او امن د ټینګ ساتلو لپاره انټرنیټ بند کړی و. په دې کې خیبر، جنوبي وزیرستان، کورما، د اورګزو ځینې سیمې او شمالي وزیرستان شامل و. خو د 2021 کال په جنوري کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د جنوبي وزیرستان د دورې په وخت وعده وکړه چې انټرنیټ او موبایل ټلیفون به په بشپړ ډول فعال وي. د شمالي وزیرستان زاهد الله وزیر وایي چې دا وعده په ټولو ځایونو کې نه ده پوره شوې. هغه د دسمبر په 14 مشال ریډیو ته وویل چې انټرنیټ د انسان له بنیادي حقونو څخه دی، نو باید چې خلکو ته ورکړل شي.
نن سبا ټول د ژوند کم کړه وړه دی، کاروبار دی، روزګار دی، دا انټرنیټ سره تړلی دی. نو چې انټرنیټ نه وي نو دا ټول کم شیزونه دی، شیونه دي، دا ټول متاثر کیږي. نو چونکې هر یو تن ته پاکستان کې انساني حقونه ترلاسه دي، همدغه رنګه قبایل هم غواړي چې موږ ته هم انساني حقونه ترلاسه شي، په هغه کې انټرنیټ هم په دې موجوده دور کې هر یو تن، هر یو وګړي خپل کمی او انساني حق ګڼي.
په قبایلي ضلعو کې د انټرنیټ نه موجودیت ستونزه هغه وخت ډیره څرګنده شوه کله چې د 2020 کال په نومبر کې د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې د کورونا وایرس مخنیوي لپاره به زده کوونکي نور آنلاین سبق وایي. په دغه وخت کې په پېښور او اسلام آباد کې د قبایلي ضلعو زده کوونکو مظاهرې وکړې او ویل چې د قبایلي ضلعو په 90% برخو کې انټرنیټ نشته، نو ځکه آنلاین زده کړې نشي کولای.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونیزی خبرونی
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی او ریدلی او لیدلی شی
تاس مشال ریڈیو تو گوگی. پاکستان د نړۍ له هغه هیوادونو یو دی چې د خبریالانو د حقوقو او خوندیتوب نړیوال سازمانونه د خبریالۍ لپاره خطرناک بولي. هلته که یو خوا د یو شمیر خبریالانو د وجنې، تښتونې او وهلو ټکولو پیښې کیږي، نو بلخوا یو شمیر نور بیا له بېلابېلو محدودیتونو او ځورونو سره مخامخ شوي دي. په 2023 زیږدیز کال کې د هغه هیواد په بېلابېلو ښارونو کې خبریالانو د صحافتي ازادۍ او د خپلو حقونو لاسته راوړلو لپاره احتجاجونه او لاریونونه وکړل، خو د کال په پای کې حکومت د خبریالانو د خوندیتوب لپاره یو قانون جوړ کړ دا چې په پاکستان کې په 2021 زیږدیز کال کې د بیان ازادي په څه حال کې وه. پاړی د احمد شاه زمیر راپور اورو چې د خبریالانو په احتجاجي نارو پیلېږي.
دا پاکستانی خبریالان دي چې په اسلام آباد کې د خپلو حقونو لپاره احتجاج کوي. دوی په 2021 کال کې هم له یو شمیر ستونزو سره مخامخ ول او وای چې د پخوا په پرتله یې ستونزې زیاتې شوې دي. د دوی په وینا وژنې، تښتونې، وهل ټکول، بندیزونه، له کاره ګوښه کېدل او ګواښونه هغه څه دي چې په پاکستان کې د خبریالانو ژوند تریخ کړی دی. د دې هیواد یو تل خبريال حامد میر وای چې هلته صحافتي ازادي ترول سوې ده.
یہ تو ساری دنیا کو پتا ہے کہ پاکستان میں پریس فریڈم پہلے سے بہت کم ہو گئی ہے اور
دا خو ټول نړۍ ته معلومه ده چې په پاکستان کې صحافتي ازادي د پخوا په نسبت ډیره کم شوې ده. او تاسو له داسې چا څخه پوښتنه وکړه چې هغه خپل په 2021 کال کې لتیرو و میاشتو رئیس د غیر اعلانیا بندي ښکار ده. د پاکستان د پخوانی پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف په دور کې پر ما سلور میاشتې بندیز لګول شو، خو دا ځلې و میاشتې شوې دي. زموږ لپاره دا د مشرف تر دور هم بدترین دور ده. هغه وخت پر پاکستان مشرف واکمن او اوس هم پاتشونی واکمنان دي.
د 2020 کال په مئی میاشت کې جیو ټلویزیون حمید میر له هغه ورسته د کیپیټل ټاک خبرونی له کوربتوب څخه لری کړ چې هغه په اسلام آباد کې پر خبريال اسد تور تر برید درسته د یوې احتجاجي مظاهره پر مهال د پاکستان د پوز د ځینو جنرالانو پر ضد خبرې کړې وې. په اسلام آباد کې د 2020 کال د مئی پر 15 نیټه د شپې مهال د خبريال اسد علي تور کور ته د نن ځینې وسله لرونکي کسان ورغلل او د په وینا پښې او لاسونه وروتړل او تشدد ور باندې وکړ. تر دې وړاندې د اپریل پر 16 د پاکستان د برښنای رسنیو د نظم ادارې پر پخوانی مشر او پر پوځي استابلیشمنت منتقد خبريال ابصار عالم باندې هم د خپل کور مخته بریدوسو او نوموړی په مرمۍ ولګېدی او ژوبلسو. خبريال متي الله جان بیا د 2020 کال د جولای پر 28 په اسلام آباد کې د امنیتي ځواکونو جامع په غاړه کسان وټشتاوه او 2 ساعت وروسته بیرته خوشی کړ. که څه هم حکومت ویلی ول چې د دې پیښو عاملین به جر ونیسي، خو تر اوسه نه دي نیول سوي. د 2020 کال د اکتوبر پر 28 د خبريالانو د جغورنې کمیټې په خپل کلنی راپور کې ویل چې پاکستان د نړۍ په هغو یو شمېر هیوادونو کې شامل دی چیرې چې د خبريالانو وژونکو او پر هغوی برید کوونکو په خلاص پښا ګرځي او حکومت د دوی په محاکمه کولو کې پات راغلی دی. د خبري عالم د ژغورنې کمیټې دا راپور له هغه دوه ورځې وروسته خپور شوی چې د اکتوبر پر 28 د بې پولو خبري عالم نړیوال سازمان په خپل یو بیان کې د پاکستان حکومتي چارواکي تورن کړی ول چې پر ټولنیزو رسنیو د وی خبريالي عاصمه شیرازی پر ضد له کرکی او تشدد ډک کمپاین راپارولې دي. دغه پاریس میشت سازمان ویلی چې د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف ملاتړیو له هغه وروسته پاسمه شیرازی په سیخله خلاصه کړي چې کله هغه پر بی بی سی اردو به پانی د پاکستان پر خرابیدونکو اقتصاد او د حکومت لخوا د نه پاملرنې پاړه لیکل کړي ول. اسمه شیرازی مشال لړیو ته وایي چې په پاکستان کې خبري اعلان د عمران خان په مشرۍ اوسنی حکومت پر مهال لګړن ستون سره مخامخ شوی دی.
پاکستان کے اندر جو صحافی ہیں ان کے اوپر گالی اور گولی دونوں کا استعمال پورے
پاکستان کے خبریالانو تک کنزل او ڈزے دوانا کیږي. دلته یوش میں خبریالان بے روزگار شوی، پر اوی بریدونه شوی، زورول شوی او تر فشار لاندې راوستل شوی دی چې دا ډول هغوی د حق خبر و نکړي. د دوی پر ضد هر هربا کارول کیږي. که خبریاله یو خزوی نو کنزل ورته کیږي، زورول کیږي او د انټرنیټ لاره غوخل کیږي. زما پر کور 2 ځله برید شوې ده. دا ډول کارونه په خوا هم کېدل، خو له بده مرغه په اوسنی حکومت کې ډېر په ډاګه شوې دي.
تر دې وړاندې د بې پولو خبريالانو نړیوال سازمان د جولای پر 15 نیټه پر خپل ویبپاڼه د هغو 8 حکومتونو یا ریاستونو د مشرانو عکسونه خپاره کړي ول چې په خبره صحافتي ازادي ته زیان رسولي. یاد سازمان د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم پر صحافتي ازادي د بندیز لګونکو په نوملړ کې شامل کړي وو. سازمان لیکلی و چې لکله عمران خان د پاکستان وزیر اعظم جوړ شوی، نو په دې هیواد کې د رسنیو ادارو ته دړکی ورکول کیږي او چکم خبري اعلان د دوی په وینا لسرو کر شو تیریږي، نو تشتول کیږي او تشدد ور باندې کیږي. د پاکستان د خبري اعلان مرکزی اتحادیه مشر شاهزاده ذوالفقار وای چې په دې هیواد کې خبري اعلان تر یو شمیر بندیزونو لاندې دي. نوموړی زیاتوي چې حکومت د جالي خبر په پلمه د رسنیو خوله بندول غواړي.
حکومت خپل چې کم خبرې کوي، غلط خبرې هم کوي، هغه فیک نیوز دوی د پاره نسته، دوی د پاره ډېر سم نیوز دی. او کم مخالفت کې اپوزیشن دا خبرې صحیح کوي، هغه هم د دې خیال دادی چې دا خبره چې دی دا بالکل غلط خبره ده. نو زما خیال دادی گورنمنٹ چې دی کوشش کوي سوشل میڈیا ختمی. نو سوشل میڈیا کا ختم سی نو آزادی اظہار او میڈیا آزادی دا ختمی جی. حکومت خپل کارکردګي نشته، نو هغه نمبر داشي چې سو کریټیسایز کی حکومت.
د خبريال نړیوال فیډریشن په وینا پاکستان د خبريالي لپاره یو ترټول خطرناک هیواد دی او هلته له 1990 کال څخه تر 2020 کال پورې 138 خبريالان وژل شوی دی. د 2020 کال په نومبر میاشت کې د پاکستان لقامی اسمبلی او سینټ څخه تر منځوري ورسته د پاکستان ولسمشر د دسمبر پر لومړۍ نیټه د خبريالانو د ساتنې او د رسنیو د کارکونکو قانوني مسوده لاسلیک کړ چې اوس یې د قانون باندې خپل کړی دی. د دې قانون لمخې به حکومت د هر سړی او ادارې لخوا د خبريالانو او د رسنیو د کارکونکو د هر ډول زورونې، تشدد او ناوړه ګټې اخیستنې پر ضد ټول اقدامات کوي. پر دې سربیره به د خبريالانو او د رسنیو د کارکونکو د ساتنې لپاره یو کمیسون هم جوړیږي چې د پاکستان د خبريالانو له مرکزی اتحادیې، قومي پریس کلب او د بشري حقوقو او د اطلاعاتو او خبرونو وزارتونو څخه به غړي اخیستل کیږي. خو یو شمیر پاکستانی خبريالان او د خبريالانو د حقوقو نړیوالو سازمانونو د دې قانون پر شپږمه ماده سخت نیوکه کړې دي. په یاد ماده کې لیکل شوی چې ټول خبريالان او د رسنیو کارکونکو باید د نورو کسانو نوم یا شهرت ته احترام ولري او داسې مواد خپاره نه کړي چې ملي، نسلی، نژادي، ژبني، مذهبي، فرقوارانه، کلتوري یا د جنس پر بنیاد د کرکې خپرولو ملاتړ وکړي او یا داسې مواد چې د توپیري چلند، دښمنۍ یا تشدد راپارونکي وي. د خبريالانو د حقونو ادارې وایي چې د دې ماده سم سپیناوي نه دی سوی او حکومت د خبريالانو پر ضد د هغوی د ازادۍ او سلبول لپاره کارولای سي. خو د پاکستان د ولسمشر لخوا د دې قانوني مسودې د لاسلیک مراسمو ته په وینا کې د هیواد د بشري حقوقو وزیر شیرین مزاری وویل چې دا ماده په شنیت پکې اضافه شوې ده. نو موري زیاته کړه چې په دې قانون کې د خبريالانو او د هغوی د اتحادیو سپارښتنې هم شامل کړل شوې دي. هم دې مراسمو ته د اطلاعاتو او خبرونو وزیر فواد چودري وویل چې پاکستان په صحافتي ازادۍ کې ځانګړی مقام لري.
په نړیوال کچ ازمون پاړه د یو داسې تصویر وړاندې کولو هڅه کیږي چې هلته رسنۍ آزادې نه دي. که په پاکستان کې رسنۍ آزادې نه دي نو بیا خو د نړۍ په هیڅ هیواد کې هم آزادې نه دي. کله چې د صحافتي ازادۍ خبره کیږي نو موږ ځان له اسلامي نړۍ سره نه پرتله کوو، بلکې له پرمختللې نړۍ سره پرتله کوو. زموږ صحافتي ازادۍ اصل کې له ځینو اړخونو تر پرمختللو هیوادونو هم مخکې ده.
کڅم پاکستانی چارواکي هلته د مثالی صحافتي ازادي ادا کوي. خو د بي پلو خبريالانو نړيوال اداره وای په پاکستان کې مطبوعات په بشپړ ډول آزاد نه دي او رسنۍ د وسلوالو، امنيتي ځواکونو او حکومتي چارواکو تر سخت فشار لاندې دي. د دې ادارې لاړخه د رسنیو د ازادي په جوړکړي نوملړ کې پاکستان له 138 وادونو څخه پر 145 نمبر دي چې په وینا یې په ښه حالت کې قرار نه لري.
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ورڅ خزان ساتلی اسانه کار دی. روغتیا نړیوال اداره وای لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي، مخ، پوزې، خولې او سترګو ته لاسونه مور وړي، له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتي، په لاس او غیږ روغبړ مکوي. که څوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ لغړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورل شي.
مشال لیډیو ته وګورئ او ریډونکو د نن نه ساته خبرونو د جروشته خبري غړې د روستي خبرونو لنډیز د پاره مای خپل همکاري عملیها امیرزاده لورکو.
د افغانستان په کونړ صوبه کې په یو مشکوکه ډرون حمله کې د وسلواله ډلې طریقې طالبان پاکستان د یو مهم مشر په نفقې دوه غوښې دي. د پاکستان په قبایلی سیمو کې استخباراتي سرچینو مشال ریډیو ته ویلي د دسمبر په 14مه د کونړ د شلتن ولسوالۍ په چوغام سیمه کې بې پایلټ الوتکو د طریقې طالبان پاکستان د یو مهم مشر په کور ډرون برید کړي. تر دې دمه د آزادې سرچینو دا نه ده تایید شوې چې د برید نوعیت څه. افغان اسلامک پریس په کابل کې د طالبانو د مرستیال ویان بلال کریمي لیکلي لیکي چې په کونړ کې ډرون نه دې تر سره شوی دی. وایي البته دغلته د پاکستان لخوا توغندي وشتل شوې دي.
دا گوادر رسیدونکو د خپل غوښتنو په اړه له حکومت سره تر موافقه وروسته یو میاشتنی احتجاجي پرلت ختم کړي. د بلوچستان وزیر اعلی میر عبدالقدوس وزنجو په مشرۍ او پلاوی پرون په گوادر کې د حق غوښتونکو تحریک له مشر مولانا هدایت الرحمن سره ولیدل. وزنجو ویل د پرلتوالو غوښتنې جایزې دي چې حکومت پرې پوره کړي. د اعلی وزیر تر ډاډګیرنې وروسته مولانا هدایت الرحمن د خپل یو دیرش ورځني پرلت ته ختمولو اعلان وکړو. د اسلامي هیوادونو همکاري او سازمان د عمومي منشي مرستیال ویلي چې د اسلام آباد په کوکلاده غونډه کې به د افغانستان پر حالاتو یو مهم او جامع پریکړه لیک وړاندې کیږي. طارق علي بخیت پرون په اسلام آباد کې له پاکستاني رسنیو او دولتي ریډیو سره په خبرو کې ویل د ډسمبر د 19مې کانفرنس هدف له افغانستان سره د بشري مرستو په اړه ستراتیژي جوړول دي. په پاکستان کې د کورونا وایرس د کنټرول او سار کامی ادارې ویلي چې د هیواد په تعلیمي ادارو کې د ژمي چټیانې د جنوري له درېمې نه پیلېږي. دا به پرته له هغو سیمو وي چې د سخت موسم یا لوګي یا سموګ نافذمنې شوي دي. ان سی او سی دا پریکړه نن د منصوبه بندۍ او ترقیاتي چارو وفاقي وزیر اسد عمر په مشرۍ په یوه غونډه کې وکړه. د کورونا وایرس نوې بڼه اومیکرون په داسې حال کې په تیزۍ سره خپرېږي چې د عیسایانو اختر یا کرسمس په د دویم ځل لپاره د وبا پر مهال تیریږي. د امریکا ولسمشر جو بایډن پرون خبرداری ورکړ چې د کورونا وایرس اومیکرون بڼه په امریکا کې د خپرېدو په حال کې ده او یو نوې چپه یې رامنځته کړې ده.
اردن کوم دې سره د مشال ریډیو نننه نخصاته خبرونه پای ته رسی. کپدې سپو پاسې پاتې شوې تاسو د امریکا غږ دی ریډیو وره ما مجید بابر ملي حامد زاده یې ساه کمیلی ته اوس اجازه راکړي. د نړۍ په هر ګوټ کې د مشال ریډیو اوریدونکو خاط آباد په بریا دی.